السلام علیکم. په افغانستان کې ماسپخین دوبه چې دی دوستانو د ازادي راډیو د خبرونه ولایت په ولایت ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د دې پروګرام کوربه اسمت ساروان دی او نن ولایت په ولایت خبرونه کې د پکتیا د ستونزو په پکتیا کې د ترسره شوو کارونو او د خلکو د اړتیاو په اړه له چارواکو سره بحث کیږي او دغه راز تاسې هم کولای شئ چې د ټلیفون له لارې او زموږ د فیسبوک له لارې هم خپلې پوښتنې او نظرونه له ازادي راډیو سره شریک کړئ. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د خندهار ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې لسګونه وسلوال وشل شوې دي. د افغانستان د اندام د ښکلا ملي لوبغاړي احمد یاسین سلق قادری د آسیا لوبو اتلولي وګټله او د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر روسیا تورن کړ چې هڅه کوي په زور سره نړیوال سرحدونه له سره ترسیم کړي. د خبرونو تفصیل. د قندهار ولایت په شاوري کوټ ولسوالۍ کې بیګاش په د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې لسګونه وسلوال وشل شوې دي. د قندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق نن ازادي راډیو ته ویل دا وسلوال د شاوري کوټ په سیاسنګ سیمه کې د هوایي حمله په نتیجه کې وشل شوې دي.
هلته یوه پوسته د پولیسو وه چې د وردو پر هغه باندې دښمن حمله وکړه. موږ دې ته اړ شو چې هوایي کومک هم هلته وغواړو. هوایي کومک پر وخت ورسېدی او هلته د دښمن د څلوېښت کسه وژل شوي دي، ولس کسه زخمیان دي، په دې کې زخمیان ځان سره انتقال کړي دي.
د قندهار د امنیت قومندانې وایي په بیګانې جګړه کې د ملي اردو دوه عسکر او دوه پولیس هم وچل شوي. طالبانو تر اوسه د شاولي کوټ د بیګانې عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. او له کابل ښار څخه د تازه رسیدلي رپورټ له مخې د کابل ښار په قلعه نجار سیمه کې یو جومات ته وسلوال ننوتی دي او ډزې روانې دي. تر اوسه د دې پیښې جزئیات نه دي خبر شوي. ازادي راډیو په دې او راتلونکو خبرونو کې په دې اړه وروستي او دقیق معلومات در سره شریکو. نیوزیلند اعلان وکړ چې افغانستان ته درې نور پوځي افسران استوي. په دې سره به په افغانستان کې د نیوزیلند د وړوکي ځواک شمیر له لسو تنو څخه دیارلسو تنو ته لوړ شي. په افغانستان کې میشت د نیوزیلند سرتیری محارب ماموریت نه لري، خو د افغان ځواکونو په روزنه کې برخه اخلي او د کابل په پوځي اکاډمۍ کې له افغان افسرانو سره همکاري کوي. نیوزیلند له 2001 کال را په دې خوا په افغانستان کې سرتیری لري چې زیاتره مسؤلیتونه د بیا رغونې په چارو کې همکاري ده. دا هیواد وایي د راتلونکي 2013 کال تر جون میاشت پورې به په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. د افغانستان د اندام د ښکلا ملي لوبغړی احمد یاسین سالک قادری د آسیا لوبو اتل شو. قادری نن وکول شول چې د آسیا په یو 50 دور سیالیو کې د ټولو هیوادونو لوبغاړو په ماتولو سره د 90 کیلوګرام په وزن کې د سرو زرو مډال وګټي. په قادری سربیره د افغانستان بل ملي لوبغاړي شکر الله هلمندي د 100 کیلوګرام په وزن کې د سپینو زرو مډال ترلاسه کړ. د آسیا یو 50 دور سیالیو ته د افغانستان لس ملي لوبغاړي ورغلي دي. پاکستان د امریکا متحده ایالاتونو تورونه رد کړي او وایي چې متحده ایالات باید خپلې هڅې په افغانستان کې د وسلوالو د پټنځایونو په لمنځه وړلو متمرکز کړي. امریکا وایي پاکستان تورستانو ته پپانا ورکولو سره غواړي د افغانستان جګړه اوږده کړي. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون په یو بیان کې خپل شکایت تکرار کړ او ویل چې متحده ایالاتونه د افغانستان په جګړه کې د خپلې ماتې د پټولو خاطر پاکستان ملامتوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ګواښ کړی دی که پاکستان همداسې د تروریستانو پټولو ته دوام ورکړي او د افغانستان نه امن کوونکي تروریستي ډلې په خپلو پولو کې ونه ځپي، ډېر څه به له لاسه ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر روسیا تورن کړ چې هڅه کوي په زور سره نړیوال سرحدونه له سره جوړ کړي. جیمز ماتیس همدارز ویل چې واشنگټن په فعاله توګه اوکراین ته د نوي دفاعي وسلې د ورکولو په اړه فکر کوي. ښاغلی ماتیس ټینګار وکړ چې متحده ایالات به د مسکو په لاس له روسیې سره د اوکراین د کریمیا ټاپوزمې یو ځای کول ونه مني. د امریکا دفاع وزیر دا خبره پرون په کیف کې له پخواني شوروي اتحاد د اوکراین د خپلواکۍ د ترلاسه کولو د شپږویشتمې کالیزې په مراسمو کې وکړه. جیمز ماتیس د امریکا د متحده ایالاتو لومړنی دفاع وزیر دی چې په وروستیو کلونو کې له اوکراینه کتنه کوي. روسي مقامات وایي کریمیا ټاپو وزمې ته نږدې نن سیند ته د یو بس د لویدو په نتیجه کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. د پیښې څېړونکي وایي په دې پیښه کې مړه شوي کسان د یو ساختماني شرکت کارکوونکي وو. روسیا له کریمیا سره د نښلیدو لپاره پر تمان ټاپو وزمه د یو پل د جوړولو چارې تر سره کوي. روسیه په 2014 کال کې اوکراین پورې اړوند کریمیا ټاپو وزمه په خپل خاورې پورې وتړله. او د بی پولی خبريالانو سازمان د آذربایجان حکومت لخوا د وتری خبريال د نیولو په اړه توند عکس العمل څرګند کړ. د دې سازمان د مرکزی آسیا مشر جوهان بهر ویلی د توران خبري اشانس د مشر مهمان الیف پر ضد لګیدلی تورونه بے اساس دي. جوهان ویلی چارواکو په توران خبري اشانس د دیو لپاره فشار زیات کړی چې وس یې پرې ونه رسید چې د هغوی په خوخه کار وکړي. د توران خبري اشانس مشر مهمان الیف پرون د مالی د نور کولو او لواک څخه د ناوړه استفادې په تور ونیول شو. په خپل الیف د اګست په 13مه ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت د هغه بانکي حسابونه کنګل کړي دي.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
د ولایت په ولایت په خبرونه کې درنو اوریدونکو ز اسمت څاروان له تاسو سره يم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په پکتیا خبرې کوو. د پکتیا والی شمیم کټوازه سمو شمل مده. پکتیا د پکتیکا لوګر خوست ننګرهار غزنی او قبایلی سیمو ترمنځ پروت ولایت ده. دا ولایت نږدې 6.5 کیلومتر مربع مساحت لري. ګردیز مرکز دی او ولسوالۍ دی زرمت، احمد آباد، ډنډو پټان، ګرد څیړې، لژه منګل، لژه احمد خیل، مرزکه، څمکنی، سید کرم، شواک، وزه زدران، ځاځي او جانخیل. جانخیل چې څه موده وړاندې وسلوالو طالبانو د دوهم یا نپیژم دریم ځل لپاره نیولی و، نن بیرته امنیتي ځواکونو دا ولسوالۍ ونیوله. په دې خبرونه کې د جانی خیل په ګډون د پکتیا ولایت پر امنیتي وضعیت انکشافي چارو او د خلکو پر ژوند شو خبرې کوو. لکه څنګه چې می په فایل کې ول د پکتیا والی شمیم کټوازی زموږ ملمد تاسو اوریدونکو هم کولای شئ له شاغلی کټوازی څخه د پکتیا په ارتباط د ټلیفون، سکایپ او همدارس د فیسبوک لاري پښتنې وکړي د پکتیا د چارو د شیګنې لپاره خپل نظرونه ورسره شریک کړي. یادونه کوم چې څو شپې مخکې په کابل کې د شیعهګانو پر یو جماعت باندې وسلوال برید شوی دی. کوشش کوو چې په کابل کې خپل خبريالانو سره تماس ونیسو او د دې برید په اړه هم ورستي معلومات در سره شریک کړو. خو لومړی خپل میلمه د پکتیا والی شاغلی شمیم کټوازی ته هرکلی وایم. کټوازی صاحب هرکلی درته وایم. لومړی که د پکتیا د امنیتي وضعیت په تیره بیا د جانیخیل ولسوالۍ د بیرته نیول کېدو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې ولې بعد له څه مودې چې امنیتي ځواکونو دا ولسوالۍ تصفیه کړی بیرته وسلوالو طالبانو ونیوله علت یې څه و؟
سلامونه دی تاسو دی ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته. دی پکتیا ولایت او یا په کل کې دغه سیمو سم لرونکي ولایتونه چې لکه پکتیا سي د پکتیکا او غزنی او ځینې نور ولایتونه دا وایي چې دغه ولایتو کې معمول په همدغه وخت کې په دغه اوړي په موسم کې جنګونه زور اخلي. دا څو کلونو کې تاسو ته معلومه شوې ده، درنو هیوادوالو ته معلومه شوې ده. هماغه وجه یوه ده چې پکتیا کې په دغه موسم کې جنګونه زور اخیستی ده یا زیات شوي دي تر نور وخت. او د جانخیل ولسوالۍ په پکتیا کې هغه ولسوالۍ ده چې دښمن اسانه کولای شي چې هغه ونیسي، هغه راځي، هغه راځي دلته او تل دی آنلاین پرې هلته پټان ولسوالۍ کټم په منځ کې لرو. خو هغه د یو څنډه د پټان ولسوالۍ ده او نور د دی آنلاین خوا ته اوښتلو دپاره په غرو کې جنګونو کې دوی ته لاره خلاصه ده. او دا ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې دوی کولای شي د خوست طرف څو ولسوالۍ او د پکتیا طرف ځینې ولسوالۍ دا ټولې له همدغه یوې ولسوالۍ نه تر امنیتي خراب کې او یو څه تعدید لاندې ونیسي. او په عین حال کې هلته دوی ډېر ښه پټنځایونه دوی دپاره دي. هغه سیمه ډېره غرنیزه او ډېره ځنګلیزه ولسوالۍ ده. نو دښمن اکثره وخت دلته کوشش کوي چې حمله وکړي. په داسې بیا ځلې څنګه زموږ امنیتي قوه را پښه شوي هلته هغه دښمن د خلکو له کورونو نه کار واخیستلو او د خلکو له کورونو نه زموږ په امنیتي ځواکونو ډېر شدید جنګ پیل کړو. که چېرې زموږ امنیتي ځواکونو هغوی سره دی غټی سیلا جګړه کوله یا شدید جګړه کوله ډیر زیات هم خلکو ته تاوان رسیدلو. نو دی یو څو وخت لپاره موږ ټول ولسوالۍ نه یو برخه سره مخکې دی ولسوالۍ تعمیر موږ نه لرلو. البته یو څو دکانونه اوس په هغه کې ولسوال به لږې سیمې لږ شاته راغلي اوس نن د شپې مو بېرته هغه سیمه او هغه شاوخوا.
لیکن والی صاحب د سیمې مخکې تر دې چې دوهم ځل یا دریم ځل بیا هم وسلوال طالبان دا ولسوالۍ ونیسي هلته هم امنیتي ځواکونو هم خلکو خبرداری ورکړی و چې که کومکي ځواک ور ونه رسېږي دا ولسوالۍ بیا سقوط کوي. اما په وخت ځواکونه ور ونه رسېدل ولې علت څه و؟ هماهنګي په خپل منځ کې نشته دي امنیتي ارګانونو او مختلفو ادارو تر منځ کې کوم بل علت دی؟
ما مخکې تاسو اوس په دغو ورځو کې دغو میاشتو کې دښمن په ټوله پکتیا کې پکتیا ته ورته موسم لرونکو ولایتونو کې حملې زیاتې کړي دي. په هغو ورځو کې موږ په څو ولسوالۍ کې مشکل لرلو. موږ قوتونه هلته ورسېدلو یا د جنګ ټیم ته ورسېدو دومره زیات وخت دلته نه و چې هغوی قوت غوښتو. هغه ټول یوه شپه کې جنګ په دې مرحلې ته رسېږي چې زموږ ولسوالۍ سقوط کېږي. هغه امنیتي تو کسان چې هلته زموږ موجود وو هغه شاته کېږي. البته دا منو چې موږ په پوره تعداد باندې هلته کسان نه لرلو او زموږ ځینې قومندانانو یا قومنداني د امنیتي ولسوالۍ وو ځینې نور کسان چې امنیتي ځواکونو مشري کوله هغوی غفلت کړی دی او هغوی به عدلي ارګانونو ته څرنګوالي ته معرفي کېږي. یعنې هغو مشري وبره د غفلت کړی دی.
ډېره زیاته مننه کوروادن قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د پکتیا والی ښاغلی شمیم کټوازه او دغه ورځ د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل زموږ میلمانه دي. منګل صاحب ته مرکلی وایم، خو مخکې تر دې چې منګل صاحب ته نوبت ورکړم، لکه څنګه چې مې د دې خبرونې په پیل کې ویل، په کابل کې نن د شیعهګانو پر یوه جومات باندې برید شوی دی. د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صاپۍ له کابله د تلیفون له لارې راسره ده. ناجیه جانې، مهرباني وکړئ د دې حملې په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. دقیقا برید چیرته شوی دی؟
بله، ډېر زیاته مننه سروان صاحب. شیبه وړاندې په پلازمینه کابل کې د یوې چاودنې غږ اوریدل شوی. د راپورونو له مخې دغه پیښه د کابل ښار د یولسمې حوزې په مربوطاتو کې رامنځته شوې ده. شیبه وړاندې مو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ویان نجیب دانش سره مخبرې وکړې. هغه چاودنه تایید کړه او وویل چې یو شمېر وسلوال د کابل ښار د یولسمې حوزې په مربوطاتو کې یوې تکیخانې ته نوتلي او ډزې اوریدل کېږي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل.
یولسمه حوزه کومه سیمه کې ده؟ خیرخانه مینه ده؟
بله بله، یولسمه حوزه د کابل ښار اړوند خیرخانی مینه کې راځي او دغلته یوه تکیخانه ده چې ویل کېږي یو شمېر وسلوال نوتلي او په راتلونکو خبرونو کې به نور جزئیات روښانه شي.
ډېره زیاته مننه ناجیه صاپۍ وه چې د کابل په خیرخانه مینه کې په یوه جومات د وسلوال برید په ارتباط معلومات راکول. د دې برید جزئیات به وروسته تاسو سره شریک کړو. په تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو دا ډول بریدونه عموما وسلوال طالبان او داعشیان کوي، خصوصا په شیعهګانو باندې حملې عموما داعش په غاړه اخیستی دي. بیرته راګرځو خپلې خپرونې ته. د پکتیا والی ښاغلی شمیم کټوازه او د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل زموږ میلمانه دي. منګل صاحب، تاسو دې جانی خیل ولسوالی په اړه څه نظر لري؟ څه فکر کوي دا ولسوالی بیا بیا لاس په لاس کیږي؟ څه باید وشي چې بیا دا پیښه تکرار نشي؟
دا په دمخه ترونته تاسو د پکتیا درنه ولی صاحب درنه اوریدونکو ته سلامونه باندې کیلې احترامات وړاندې کوم.
سلام. د
پښتنې نه کابل کې کوم بریټ کې تاسو سره شوی د پکتیا د ولسونو په تاسو څه دی رندانه کوم وکړه چې همدغه بریج لټاپیان ته عاجله روغتیا غواړو او شهیدانو ته جنت الفردوس کورنۍ ته تفلیت وایو. د پکتیا جانخیلو ولسوالۍ نن بیا افغان ځواکونو ته په لاس ورغله ده. یعنې په دوو میاشتو کې د یوه نیم میاشتې په جریان کې درې وارې زموږ د افغان امنیتي ځواکونو له کنټروله ووتله. اوس هم خوشبختانه ترې دغه کار شوی دی. د افغان امنیتي ځواکونو چې هلته یې بېساري قربانۍ ورکړې، د همدغې جګړې شهیدانو ته هم جنتونه غواړو، زخمیانو ته عاجل شفا غواړو، او په کورنیو ته یې تسلیت وایو. او میړني دي او هغه خلک چې همدغه جګړه کې اویا په افغان امنیتي ځواکونو کې خپل بچیانو وروڼه او د کورنۍ کوم غړی لري. د بنیخېلو ولسوالۍ دپاره لکه څنګه چې تازه په لاس راغلی پوکار راغلی چې دلته خبره باید په همدې ځای بس نه شي چې د ولسوالۍ کوم میدان چې دی یا کوم تحقیقات چې پخوا موجود ول تر دې ځایه چې ورسېږي دوی وایي چې موږ ولسوالۍ ونیوله. نه، په دې باید بسنه ونه شي. چرنیزو عملیات ته باید ادامه ورکړل شي، په مهمو ځایونو کې چرنیزو عملیات وشي، همدارنګه په هغو مهمو کلیدي ځایونو کې چې هم جانیخېلو ولسوالۍ او هم د ولسوالۍ تاسیسات تر تهدید او تر فشار لاندې وي، په هغو ځایونو کې مهمې امنیتي پوستې او قرارګاوې ځای پر ځای شي. که چېرته دغه کار ونه شي، خدای مکړه، بیا به هم همدغه ولسوالۍ له ژور تهدید سره مخامخ وي. همدا اوس یې هم د سیمې ډېری وګړي کډوال شوي دي، خوست ته کډوال شوي دي، څمکنۍ ولسوالۍ ته کډوال شوي دي، چې دوی اختر را روان دی. هلته خلک بې صرفانه دي، تر اوسه پورې د دې ولسوالۍ اصیل خلک دي، داسې خاص کومکونه نه دي شوي ولې شوي دي. په څمکنۍ ولسوالۍ کې په دې خلکو باندې دوه میاشتې جنګ او جګړې تېرې شوې، تر څنګ یې د ولسي خلکو سره کار کول پکار دي، تر څو د ولسونو اعتماد راواخیستل شي، چې ولسونه په دې پوه شي چې حکومت ما دلته ما شتون لري. اویا په هغه برخه کې چې د ولس ضرورت دی، لکه د بسازي په برخه کې چې دغه ولسوالۍ ته په تېرو څوارلسو کلونو کې بدون پرته د انکشاف جهات له ریاست نه چې هلته یو څه کار شوی دی، ولې نور هېڅ کار نه دی شوی. نو پکار ده چې هم په بسازي برخه کار وشي، تر څنګ یې د ډېرو امنیتي ځواکونو تر څنګ کم امنیتي ځواکونه دوی خو په منځ کې باید هماهنګي شتون ولري. دغسې څوک هلته باید ځای پیدا شي چې کومانده یې د یو کس په غاړه وي، یا د یو قومندان په غاړه وي، یا یو متحده قومنده ولري.
یعنی اوس داسې نه ده منګل صاحب، یعنی اوس هم داسې نه ده قومنده د مختلفو کسانو په لاس کې ده؟
هلته مختلفو نومونو لکه نظم عامه او سرحدي پولیس او ملي پولیس او محلي پولیس په مختلفو نومونو هلته کوم امنیتیان چې ځای پر ځای ول، یغوی ترمنځ هماهنګي وجود نه درلود. بل یو مهم ټکی چې زه وایم، د رسنیو د لارې ولسوالۍ د طالبانو د قوت یا د زور له امله دغه ولسوالۍ سکوت نه دی کړی، د دوی نه همغږي. یو نقطه یې وایم چې هغه په داخل د شفخانه یا د روغتون د جانیخېلو کې ځینې کسان ښځینه لباس کې، د طالبانو کسان ول چې ښځینه لباس کې ملکي روغتون هلته کوم روغتون یا روغتیایي مرکز چې شتون درلود، هغوی ته دننه شوي ول. یعنې دوی د امنیتیانو سره په ولسوالۍ کې په برید باندې په جنگ باندې اخته شول. کله چې د ولسوالۍ شاوخوا پوستو سربازانو لاندې په ولسوالۍ کې جنګ ودي، دوی حیران پاتې کېږي چې دا څه روان دي په ولسوالۍ کې، ولې په پوستو کې خلک ځای پر ځای ول. یعنې 15 لس دقیقې هم جګړه ونه شوله، ولسوالۍ سکوت وکړ. چې د دغې پوښتنه باید وشي، هغه خلک چې په همدغه ولسوالۍ کې د همدغې ولسوالۍ د سکوت سبب شوي دي، امنیتي بخت کې هغوی باید مجازات شي، ترنولۍ ته باید معرفي شي، عدلي قضي ارګانو ته باید معرفي شي، تر څو نور امنیتان ترې عبرت واخلي او په راتلونکي کې دغسې نور کومه مشکل پاتې نه شي. یعنې په ملکي روغتون کې یا هلته کوم ځایي کلینیک چې و په ښځینه لباس کې ځینې خلک د وسلوالو طالبانو ځای پر ځای شوي ول. یعنې د ولسوالۍ کلینیک او د ولسوالۍ ودانۍ بېخي څنګ په څنګ دي سره. نو هلته یعنې په ضرب د لسو شل دقیقو کې دغې ولسوالۍ سکوت وکړ. نن طالبان توره ودي، نه هغسې وسلې لري، نه هغسې تجهیزات لري. زموږ امنیتیان کراتو کراتو پرې پیاوړي دي، خو هغسې یوه دسیسه وه په دغه ولسوالۍ کې. دا چې نورسته شوي دي، دا به والي صاحب ته معلوم وي، هغه به د شپې امنیتي ارګانونو ته معلوم وي. زموږ هیله همدغه ده چې دا کار باید جدي وشي. دا وایي که دغه خلک ترنولي او دلي قضایي ارګانو ته معرفي نه شي، دا هم همدغسې پېښې په نورو سیمو کې هم تکرارېدای شي. دا د نورو دپاره باید عبرت وګرځي، دا خلک باید معرفي شي.
ډېره زیاته مننه والي صاحب، مخکې همدې موضوع ته اشاره وکړه. کور ودان منګل صاحب، قدرمنو اوریدونکو، تحصیل ازادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اورئ. په پکتیا ولایت خبرې کوو، د پکتیا والي شمیم کټوازی او د ولایت شورا غړی تاج محمد منګل زموږ میلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو چې په مستقیم ډول زموږ له درنو میلمنو څخه د پکتیا په ارتباط پوښتنې وکړئ او یا خپل نظرونه ورسره شریکوئ.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ټلیفون شمیرې د 0993 2345 بل شمیره د 0928 2555 بیا ویم 0993 2345 او یا هم 0928 2555 که انټرنیټ لري په انټرنیټ کې او په سکایپ کې زموږ پته ده رادیو ډاٹ ازادي رادیو ټکای ازادي زموږ د سکایپ پته ده او د غرض د ازادي رادیو د فیسبوک لاري له موږ سره تماس ونیسي ډیرو اوریدونکو پیغامونه راستولې دي د خبرونه پترس کې به له خپل محترم مېلمنو سره شریک کړم زموږ د فیسبوک پته ده www.facebook.com/ازادي رادیو اوریدونکو یې لرو د ټلیفون لاري مهرباني کوئ سه
سلامونه مې کیلی تاسو تاسو غرنو خبرمنو اوریدونکو قدروار کارکونکو ته وایم
سلامت اوسئ
یما سائل کنامه د ایلمن ولایت نه د مرکز ښار د ټلیفون لیک تر غلې ما
مهرباني نو د پکتیا په ارتباط
مننه ورورا د پکتیا د باندې څنګه غنه ملمنه دی او ته وی ترامات کرما سلامونه ورته وړاندې کوم دا اوس می دا فکر کوم چې دا والی صاحب ویانم در سره دی نه
نه دی والی صاحب پخپل دی مهرباني
والی صاحب پخپل دی د پکتیا د محترم والی صاحب دا خواهش زلالم د صدا پښتنه لږه ما کیا په دغه کې په پکتیا او لسالی کې کوم تشکیل د اردو د تپروتې تشکیل خو موږ د دې لمن در تپر کړی دی د دې لمن سربازانو د پښو جنگیږي د دې لمن څخه خلک سرونه په شور کوي د دې لمن خلک قرباني په شور کوي دي ایا پښتون او ټول افغانستان کې به چې موږ قرباني ورکو بیا خصوصا په پښتیا کې په اردو کې چې کوم تشکیل دي په سرحدانه کې چې کوم تشکیل دي هغه زیات دي لمن د خلکو دي ایا د سربازانو تشکیل هم درته پکړې دي دا یو رهبری چې څه کوي د جنگ رهبری پر مخ باندې بیا یاست ایا ته دې څه رهبر نه شو ته ټاکلې چې هغه د جنگ رهبری خپل وکي او یا د خلکو مشالات خپل غاړه واخی صحیح مشري وکي
ایا تشکیل خو ټول د دی ولاتو دی علم دې ډیره مننه ډیره مننه سلامت اوسئ کور ودان بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته اوریا جلا مسلمان رمضان کوڼړو
نه مهرباني کوئ مسلمان یار صاحب
ورشانه زما د دې مشران نه داخله وکنه چې دا د کوڼړو خلک پرولي او په هلمند او په پکتیا او په قندار کې خوري کیږي دا خو اخر مین دی خوندی لري دا خو وړو وړو بچیان لري دا څنګه چلې چوروي او دغه مشران چې دغه په چوکو باندې ناس دي دغه تیزان نه خبرې او بیرته درې میاشتې پس څلور میاشتې پس چې ما شنه یې غوسته او به کور ته راوړي په تابوت کې او اخر دا چې تابوتونه هم نه پیدا کیږي ولی د سلام کوي د خدای خاطر وکړي کوار مشه دي ما غواړي ولی د سلام کوي
مننه سلامت اوسې کته سي مشخصه پښتني وکړي چې خصوصا له پکتیاوالو هله د دوی ټلیفون وکړي او د خپل ولایت د اصلي مسایل او مشکلات په اړه پښتني وکړي لا به خوشاله سو بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو
مانانا تاج محمد اتل در سرم له کابل ولایت څخه ورجان زه خپل د پکتیا ولایت وسیدون کوم لواري شه ته خو د تاج محمد منګه ډیره جدي پښتنه لرم چې ولې د پکتیا ولایت د زما تیاری په ځای ورسره د دې کار ورسره لاري ولې باندې ګیرت چې دی ولې اقدام نه کوي خلک ډیر پښتون ذکري ته زه زه سره مخپل ولسوالۍ ته زه د لوګار ولایت په ټکوري ولسوالۍ باندې راځم سم زما طرف خراب ته زما مال تم توان نه ورسېږي دا غلاره ډیره نږدې د پلار باندې مشکلات ته لاره بمونو وهلې دا غلاره زه تر رسمه جوړ شي ولی والی سره جدي کار نه کوي مونږ جدي کار ته اړتیا لرو مونږ خلکو ته درته نه شي نیوي ترې سره راځ دی چې مونږ پلان کوي کار کوو پټه پرې کوو نن دا کوو جدي کار ته اړتیا په پښتو کې درته نه چې ورور جانا
یو
ورځ والی سره ځان خیر ته
ډیره مننه سلامات سلامت اوسه یعنی تاسې د اریوب او دند پټان د ولسوالیو د لارې د بندیدو په اړه شکایت درلود والی صاحب ځواب درکې یو اوریدونکو به لخلو بیا ملمنو ته نوبت ورکو مهرباني کوئ صاحب
علیکم تروان صاحب
وعلیکم السلام مهرباني کوئ صاحب
محترم سید انور يم د خوځ د میدان ولسوالۍ څخه
مهرباني سید انور صاحب
محترم دا والی صاحب ته میدا درخواست چې ډیر کینه را پدې خو د پاکستان د نړۍ کول یاري ته د پکتیا طرفم دوا کونه راغلي دي د خوځ د ګرد میدان طرفم دوا کونه راغلي دي خدا ته هیڅ عملیات نه کیږي دوی غوښتل چې دغه لیاره ونی شي د کوتل باندې خو دا کوتل دا لاره باندم نشو چې د ټول مشکلات پرته په تلخي او سوالي کې جوړ کې په نور ولو سوالي کې تمکنای کې دا ټول هم دی لاره نه دی
دل
دم د کوم پرته دی خو عملیات هم نکوي خلک هم په تکلیف دی لاره هم باندې دی دندې پټان دی د میدان ترمنځ لاره چې کومه دی نری په کوتل کې دا باندې دی نور خل دی ډیر مشکلات پر کوم کوم دی
لومړی د تشکیل په ارتباط ویل چې وای د هلمند او د هغو سیمو عسکر په پکتیا کې جنگیږي خو هلته نظم سم نشته او یا قومنده سم نه ده.
مننه سروان صاحب د هلمند نش کومرور زنګواله او زو مننه ته کوم له احساس نه ولي سو خبره ده چې سم په اردو کې دي پکتیا په ولایت کې د افغانستان تقریبا د څلور دیرشو ولایتونو خلک لرو او په همدغه ډول د پکتیا ځوانان د افغانستان په څلور دیرشو ولایتونو کې زموږ په امنیتي ځواکونو کې قرباني ورکوي. اردو ملي اردو د زموږ امنیتي ځواکونو ملي امنیتي ځواکونه دي. د افغانستان یو افغانستان ده. د هر ګوټ یو ځوان په هېواد په بل ګوټ کې قرباني ورکوي. د بل ګوټ ول په بل کې دا مسله حل ده. ترابري پر کتر کومه بریده شي په مخ چې اړه لري مشکل نلرو وتر ولی رابری معمول ته سمانه مده سي له وزارتونو نه مرکز نه رابری تاکل کیږي او پښتنه به کوم وخت هغه زمينه برابر سره له مرکز نه دی غوي له وزارتولو ویاندویانو له ورزې صاحبانو نه وتی په عین شکل باندې دي مسلمانيار ورور پښتنه د کونر وشي زمونږ د کونر خلک دلته خاور کیږي او پښتنه نه کیږي او تاسو نو ورزې مسلمانيار ورو ته نو سيزه خپل د جن په اول خط کې پات سوي پیکر نه کوم ډیر کم والیان وي چې هغه ډیریکټه جنگ ته و ډیریکټه لمړي خطه ورغلي هلته پاتې شوی دی کولی ورډو کمانډان چې موږ دوم د ژوند فرصت لوي مهم کس لرو هغه هلته په جنگ کې تر پای تر نن ورځې دا اوس هم هلته په جنگ په صحنه کې ده. په عین شکل باندې موږ د ژوند فرصت باندې د پولیسو کمانډان لرو چې هغه هلته جنگ کې ما سره یو ځای و هلته پاتې و او د کمانډان د امنیت د ولایت مطلق په هغه اوله مورچه کې له سربازانو سره جنګیږي. یعنی په هیڅ ډول باندې پکتیا بریا د ژوند ستره بری سي د غفلت نه کړی غو ته سربازان د خپل ورونو او بچانو په شکل باندې دي. په هر حال ته وطن زموږ استاد او د خاور نامو ملي نامو استاد زموږ استاد خاور د زموږ استاد ملي بیرغ د دینه په دفاع کوو قرباني به ورکوو. موږ مطلب چې پاکستانیانو سره جنگي غو په جان خل او لسوالي کې د غرابري د پنجابیانو په لاس کې دا غوي مو وژلي دي ژوند مونږ ولې دي. نو کله چې زموږ په وطن باندې یو یو بارني خلک حمله کوي غراجی د سلمو سره جنگیږي موږ به مطلق دغه په ضد جګړه کوو مبارزه وکړو جهاد وکړو قرباني به ورکړو او په دې لار کې که شهیدانی غو یا زموږ بچان شهیدانی کې دا به افتخاري. تاج محمد اتل ورور دی عجیب ولسوالي او دندې پټان دی لارو دی بندول ویلو زما فکر باندې اتل ورور خبر به معلومات مکمل نه موږ هیڅ پټان لار بند شوی نه ذکر از پټیاتر غلم پټان لار مطلق دی عامو خلکو دولتي کسانو په مخ خلاص ده. یوازې د عرب ولسوالي لا د درې ورځو د پاره مو طالبانو ډیر زیات مینونه ځای بځای کړي او هلته زموږ د اردو د تطهیر ټیم یا د مهم پایکه غولو ټیم هلته لاړو او هغه لارې خلاص کړ. ما شخصا د یوې پوستې باندې څلور ورځې هلته جنګ سو زموږ اتلو ملي پولیسو قرباني ورکړې وه. څلور ورځې له پوستې نه دفاع کړې وه یوازې د هغوی د تقدیرولو دپاره د هغوی ته د مورال ورکولو په خاطر باندې زه هغې پوستې ته عرب ولسوالي ته لاړم او هغوی سره مې ولیدل هغوی ته مې په معنوي او مادي ډول باندې ونازولو. په هر حال اوس موږ نه د عرب ولسوالي لار بنده ده او نه مو د پټان بیخي بنده شوې نه ده. ټولې لارې مو خلاصې دي. د نری کوتل د لارې بندېدل پوښتنه وکوله ورور چې دا عملیات ولې ځنډېدلې دي؟ بالکل د یو څو وخت لپاره هلته عملیات ځنډېدلي وو. دا عملیات کله چې زه پکتیا ته ځم تر دې مخته پلان شوي وو. هلته خو بیا موږ په نورو ولسوالیو کې ډېر شدید جنگ شدید شو. موږ هغه عملیات یو څو وخت لپاره وځنډولو او د نورو جنخیل ولسوالیو ځینو نور سیمو کې مزرمت کې جنگ او اریوب کې جنگ دغه برخه ته موږ کتاب زیات کول دي ځنه اوس خلاصوي په عین حال کې موږ د نری کوتل لپاره د سرادي او بسته کنډک تشکیل زیات شوی دی مرکزی حکومت نو غوښته هغه تشکیل زیات شوی دی په راتلونکو شل ورځو کې هغه کنډک مکمل کیږي تجهیز کیږي او سایه ته رسیږي نو لجانخینه دوم عملیات په زمونږه مغه عملیات سي نری کوتل باندې به کوو اولته به دوه دي سرادي پولیسو مکمل کنډکونه ځای به ځای کیږي عملیات هم د ځای میدان له طرفه هم د پټان له طرفه پیلیږي او ان شاء الله ټول عملیات په دوه ورځې زیات وخت نه نیسي موږ به په هغه طریقه عملیات کوو او څومره قوتو چې ضرورت ده د هغه دوه چنده قوتونه مالته پلان کړي دي ځای به ځای.
بله سلامت اوسئ. تاج محمد منګل صاحب، یو غوښتنه چې د پکتیا د خلکو ډیره پخوانۍ ده، هر والی چې راشي خلکو ته خوشبینی هم په اړه ورکوي، هغه د مچلغو د بند په ارتباط غنی خان بیا هم دا پوښتنه د فیسبوک له لارې مطرح کړې ده، وایي چې د بند او سړک په هکله زما پوښتنه ده چې منظوري یې شوې ده او کار نه پرې کېږي، علت یې څه دی؟ د همداسې لیکلی دي چې وایي د مچلغو د بند او سړک منظوري شوې ده او کار پرې نه کېږي.
د مچلغو د بند په اړه رښتیا هم دغه خبره چې د بسوګرۍ واده ترې جوړ شوی ډېر وخت همدا دغه اوه اته کاله همدغه موضوع دوه درې وارې ارتتا وشوله، حتی داسې هم ویل کېږي چې څومره موږ معلومات کړو چې درې میلیونه امریکایي ډالرې هوایي ویشتل شوي دي، کار یې نه ده شوی. د مچلغو سړک خو تازه یې موږ د وزیر د فایدامې نه احکام اخیستي دي یو څو درې میاشتې وړاندې، ولې دا یو پروسیجر لري، پروسیجر دا چې دا به په پلان کې نیول کېږي، د ولسي جرګې لخوا به ورته بودیجه تصویبېږي، له بودیجې د تصویب وروسته به یې کارونه شروع کېږي. دا فتن که یو احکام اخیستل کېږي فکر نه کوم چې کار یې شروع شي، ځکه چې هغې دپاره بودیجه نه وي. د زموږ همدغه پروژې د بودیجې د کمبود له امله د مچلغو بند په اړه مکمل ولایت د بریښنا ځواب موبایل شینټول ولاته پر بریښنا ورکول کېدای شي.
امنیتي ستونزه خو نشته هلته؟
دغه بند
امنیتي ستونزه خو نشته مالم په امغه سیمو کې؟
د پکتیا په هر سیمه کې، حتی د زرمت شای کوټ سیمه کې یو وخت د طالبانو مهم مرکز ول، هم کچیته د بافزی یا د بارغونی کورونه کېږي عملیات مشکل نشته. هر هغه مرکز کې هر هغه چرواک چې په پکتیا کې د بسازه یا بیا د بیا رغونه کولو خند امنیت بولي فکر کوم چې دا اسی ولس په دوکا ور کوي. د پکتیا
لیکن په مشلغو باندې په خامل شوې ده منګل صاحب، په خو په هم دغه خبرونه کې هم د موضوع مطرح شوې ده، یاد شوې ده چې د مشلغو په بند باندې حمله شوې ده، په کارکونکو باندې بریډ شوې ده کلونه مخکې. البته
دکې د کمران په نوم یو کمانډان رښتیا هم شاید شوی امنیتي هغه به وي، خو ولې که چېرته دغه بند لپاره مستقل 200 تر 200 پورې یوه کیته منظوره شوې ده هلته پکې میشتې. د بند تر څنګ هلته ځینې قیمتي معدنونه دي چې د هغوی د ویستل دي. پر مثال همدغه لاره د مواد مخدر د قاچاق لپاره یا د کرومایټو یا د نورو قیمتي ډبرو د قاچاق لپاره یو سیمه ده، دلته معدنونه موجود دي. د بند لپاره که هم مدني ته مشکلات شته، ولې که چېرته عملا څوک وغواړي چې کار پرې شروع کړي، نه یوازې چې امنیتیان بلکې عام ولس هم، هر ماشوم یې بوټ او بېدېشه حاضر ده چې د دغه بند
ډېره مننه منګل صاحب سلامت اوسئ. د همدغه بند په اړه که والي صاحب تاسې هم لنډ او مختصر اورېدونکو ته ووایاست چې تاسې څه پلان لرئ، څه وخت به دا بند جوړ شي؟
کاروان سب دوه برخه سرک موږ راتلونکي کال ته په پلان کې د ځوان معلومات ریوبري د څنګه سرک پلان کې د ولې راتلونکي کال ته جوړیږي په څه کال کې په پلان کې نه ده د مچلغو بند ډیر زیات کلونه کیږي چې دا بند یادیږي او جوړ شوی نه ده علت هم دا و چې دغه زمونږ د تیر پخواني وزیر صاحب اسماعیل خان په وخت کې د بند و کې څه غلطي شوې وه په قرارداد کې هغه داسې د بند ډیزاین و سروې و دا نه و سوي یو چاته په قرارداد ورکړل شوي او هغه قرارداد هم تقریبا نیمګړی یا بیخي نیمګړی شوی ده چې هغه مخته نور د تګ امکان و چې دا کمپنۍ و یا د وزارت تر منځ کار شوی وای او هلته کار نه کېدلو کله چې یو ډیزاین و سروې نه وي شوی یو ډیزاین نه وي ترتیب شوی یو شرکت هلته ځي یعنی په هغه کې په مطلق ډول غلطي شوې وه دا داسې هر چا کړی هغه تېر د مرکز په سطحه باندې د هغه وخت وزیر صاحبان هغوی باید ځواب ورکړي په اوس حال کې د وزارت یا بکل کې مرکزی دولت په دې لګیا دی چې دا بند داسې کمپنۍ ته ورکړي چې هغه ډیزاین بیلډ چې هم ډیزاین هم سروې هم ټول د ساختمان چارې په غاړه واخلي او کار یې په جریان کې ده زه د همدغه دپاره راغلی یم کابل ته څو دوه مهمې پروژې درې یا درې مهمې پروژې لرو چې د دغو مسله نهایي کړو انشاءالله په راتلونکو څو ورځو کې به خلکو ته په دغه برخه کې ښه زیری ولرو موږ دا لږ تر لږه مسله مطلق یو طرفه کړي داسې یوه میاشت وروسته شروع کېږي یا شپږ میاشتې وروسته یا هر څومره وروسته شروع کېږي ولې هغه خبره به د رښتیا خبره وي او اصلي خبره به وي هغه څه به وي چې موږ بیا په هغه باندې عمل کولای شو نو زه باوري یم چې انشاءالله
ډېره مننه
په راتلونکو څو میاشتو کې به د دغه مسله یو طرفه کېږي
کور بدن سلامت اوسئ قدرمنو اورېدونکو له آزادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اورئ په دې خپرونه کې د پکتیا والي شمیم کټوازی او د ولایتي شورا غړی تاج محمد مد منګل زموږ ملمنه دی بیا هم تاسو ته نوبت ترکو چې په مستقیم ډول زموږ له ملمنو څخه د پکتیا په ارتباط پوښتنه وکي اوریدونکو یې لرو ځان معرفي کړي مهرباني صاحب خبري وکي
عبدالله پریشان ما د ننګرهار ولایت څخه
پریشان صاحب مهرباني کوي
مانان بالی صاحب څخه ملنده پوښتنه دا ده د لګمخ کیول چې د پنجابیانو سره جنگیږي
درست
نو زمون په وطن کې هم تقریبا د شلو یا د ډیر شه هیوادونو ځواکونه اوسېږي تر هغې وړاندې او قوي هم یاستی ولې تاسو نه پافته کې یوه ولسوالۍ سقوط کوي واجب
درست خیر تلیفون مقطع شو خیر اصلي پوښتنه مو وکړه چې د ولسوالۍ د سقوط واجب څه ده بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده مهرباني کوي وعلیکم السلام مهرباني کوي صاحب مهرباني په کوم ځای چې بمبارت ونه شي صاحب مننه سلامت اوسئ بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو نه ټلیفون یې لکه چې قطع شو خیر بل همشته ځان معرفي کوي آزادي راډیو خیر د دې ټلیفون هم قطع شو په هر حال بل اوریدونکو چې د نور اوریدونکو چې د فیسبوک لارې تماس نیولې یو هم محمد عابد عادل دی دی وای دی والی صاحب لومړیتوب کوم کارونو ته دی زاهد ځاځي لیکلی دی والی صاحب ته سلامونه وړاندې کوم زما پوښتنه دا ده چې د ځاځي اریوب د احمد خیل ولسوالۍ اړوند په حسن خیلو کلي کې د کرزی له دورې رانیولې تر اوسه پورې د دې کلي د لیسې تعمیر نشته شاګردان په خیمو او تشنه اسمان لاندې درس وایي ولې د دې لیسې لپاره ودانۍ نه جوړې شي والی صاحب که په دې موضوع هم نظر څرګند کړي او په زمن کې د بیا رغونې په ارتباط او انکشافي چارو په اړه یو لنډ معلومات ورکړي چې په پکتیا کې کوم کارونه تاسو په پلان کې دي یا حکومت مرکزی حکومت در سره وعده کړی دی چې په دې کال کې به بشپړ کړي
سروان سموترم بیا رغونې په برخه کې کله چې زه هلته ځم یعنې ما ټول تر دوه میاشتې هم نه کېږي چې زه د والي په سوه ټاکل شوی یم پکتیا ته نو هغه د بودیجې وخت تېر شوی چې زه خلکو ته زیاته وعده ورکړم چې زه دا کارونه کوم دا وعده مو همدغه څه ده اور مو همغه څه ده چې په بودیجې کې کومې پروژې پکتیا ته نیول شوي دي هغه به مکمل پکتیا ته هغه به رسېږي او هلته به عملا په هغوی کار پیلېږي چې دا کار په تېر کې نه و سوی په تېر کې به
په بودیجه کې پکتیا او جنو نور غسی ولایتونو ته بودیجه کې پروژې نیول شوی ولې دا قرارداد بیا نه کېدل او یا به بل کوم مشکل و دې پروژې د عمل کېدای لپاره بل تصحیح ځمکنه و یا نور مشکل به و به نه عمل کېدل ولې واده مو همدغه څه د ان شاء الله یو پروژه به نه پاتې کیږي کوم چې بودیجه کې نیول شوی دا به ټول هلته ځي د هغه تر څنګ دا اوس موږ لګیاوی له وزارت مالیه سره مختلفو وزارتو سره ځینې پروژې مو په اوکلاده شکل باندې زیاتې کړې دي او د مکتب او د تعمیرونو برخه کې مو رښتیا پکتیا لوستونځ لري تقریبا تر اویا فیصده پورې ښوونځي زموږ تعمیرونه هلته نه لري کله زرته لاړم او معلومات مې وکولو نو راتلونکي کال ته به مو هڅه دایي چې موږ د ښوونځیو تعمیرونه له مختلف نه یوازې معرف وزارت بلکې له نورو وزارتونو سره له اوسه مو له انکشافیات وزارت سره خبرې کړې دي او ځینو سفارتو سره مو خبرې کړې دي په راتلونکي کال کې به موږ لږ تر لږه پکتیا کې د سږ کال په پرتله دوه څنګه د ښوونځیو تعمیرونه منظوري ولرو او هلته به کار پرې باندې وکړو په نورو برخو کې عملاً موږ د خو سره کار کړی د پارک صنعتي سره چې د هغه اسناد مو مکمل په ډېرو لږو ورځو کې خلاص کړو او هغه اسناد مکمل شوي دي نقشه یې اوس شرسازي وزارت کې ده وعده یې همدا څه د پنځلس ورځې کې ټوله مکملېږي او موږ عملاً د هغه پارک صنعتي توضیح شروع کوو خلکو ته د کارخانو دپاره ځمکې ورکوو په عین شکل کې هلته د ځینو شارکونو کار ولاړ وو سي مهم شارک د معلمینو او مامورینو شارکو د هغوی ستونزه وه هغه ستونزه داسې وه چې تر ما مخکې پنځه والیانو تېر شوي وو او دا ستونزه یې نه وه حل کړې مونږ هغه اخري مرحلې ته رسېدلي هم له خلکو ته قناعت ورکړی دی څوک چې هلته وو هغه ځمکه باندې پاره پراته وو هم هغه قانوني مرایل د ځمکې د انتقال وو هغه سروې دا څه خلاص کړي دي دا هغه ډېر غټ شارک ته چې خلکو ته به کار هم پیدا شي او کورونه به هم خلکو ته پیدا شي ځینې غټې پروژو چې جنجالي پروژې وې د زرمت سرک ته د پکتیا نه زرمت او پکتیکا په طرف چې کوم سرک ته ډېر مهم سرک او خلک ډېر ځورېږي هغې پروژې کار باندې عملاً لګیا ده همدلته بودیجه ورته تیاره ده او کمپنیانې ناظرې ده د اوس مو کمپنیانو ته قناعت ورکړی ده په راتلونکو څو ورځو کې بیا ځل بډینګ ته ځي داوطلبي ته ځي او کمپنیانو ته هم قناعت ورکړی ده تر لس زیاتې کمپنۍ اماده کړې هم دي چې په دې بډینګ کې برخه واخلي داوطلبي کې او انشاءالله د زرمت سرک به عملاً پیلېږي بله برخه کې موږ مهم دوه سرکونه صفاته د پټان سرک ترمیم وشي عملاً اوس کار پرې باندې روان ده او یوه برخه یې ډېره تخریب شوې ده له وزارت سره مو عملاً خبرې روانې کړې دي چې هغوی بیرته مکمل سرک باید جوړ شي یا په ترمیم نه کېږي په عین شکل د جانخیل ولسوالۍ ته سرک جوړېدل د امنیت په برخه کې هم ډېر مهم ده نن ټول بحث هم د جانخیل ولسوالۍ ده له څمکنیو تر جانخیلو پورې دا سرک مو په خامه شکل باندې پیل کړی ده چې هغه پلچکونه و لښتې دا به یې په اساسي ډول پیلېږي ولې خامه کار غلاندازي به هم کېږي خو د پاخه دپاره موږ اوس کار روان کړی دی د راتلونکي کال ته بودیجه لرم او کوشش کوو چې سخت کال ته انتقال کړو په عین شکل د اریب ولسوالۍ ترمنځ او د محمد خیل ولسوالۍ ترمنځ شل کیلومتره سرک زموږ په ملي تدارکاتو کې د هڅه کوو چې د هغه سرک زره چې هغه مراحل خلاص کړو او هغه کار مو عملاً پیل شي په هر حال زموږ پلانونه راتلونکي کال لپاره مهم دي چون سږ کال بودیجه تېره شوې راتلونکي کال ته به له اوسه موږ په قوي پلان باندې زموږ اقتصادي ریاست له ټولو سکتوري ریاستونو سره کار کوي او خلک پکتیاوالو ته به یې ثابته کړو انشاءالله تر تېرو کلونو به زموږ
ډېره مننه سلامت
تر دوه چنده پورې
کور ودان سلامت اوسې منګل صاحب مخکې دې
څاروان صاحب دوه پوښتنه ته ماته هغه شوي ضروري وي پاتې دي چې خلکو کړي وي دا دوه ته لنډ جواب ورکوم
مهرباني مهرباني
انری کنداو باندې بمباری وشي ورور پښتنه کړي واغه موږ په سپرینو کته باندې د ډیورن لاند باندې د نری کنداو زموږ خارجي همکاران چې دی هغه یې ملته بمباری نه کوي او موږ هم د بمباری ستونزه لرو په اړه موږ به بمباری کوله شو ان شاء الله دا ستونزه حل کوو او نری کنداو بند کو او پریشان ورور پښتنه کړي وشي ولې له تاسو سره په یو لسوالي سکوت کیږي زموږ نه یوازې د جانخیل ولسوالي څوک څه یو مخکې مې دلایل وویل او هغه مشکل دی لپاره موږ داسې دا وردا سي اساسي ان رئیسان د سنور به څوک ونه کولای شي چې هم د دې ته د جنخې شل ولسوالی تزلخ کی که داخلی دښمنان دي که خارجي دي او التمو نور ډیر زیاته اردو تقریبا یو کندک اردو التزای بزای کو او کوم پوستي او ځای سي دغه تحکیمات او داس شکل ډیزاین کړی دا ځل سي نور به دښمن ونه توانی زیاته ولسوالی زمونږ ولسوالی بیا د سکوت لپاره زلخ کی او پنجابیان راغلي دي یو ځوان پښتنه وکول خو متاثرم ډیر خارجيان دي موږ سره په دې جنگ کې هیڅ خارجي نسته زمونږ یوازې زمونږ ملي اتل قوتونه چې دي د پاکستانیانو او دغه د اجرو په ضد باندې جنگیزي او یوازې ستاسو افغاني ځواکونه د وچې اجرو ملیشو او هغوی د بادارانو پنجابیانو ته یې ماته ورکړه له هیڅ ډول خارجي له موږ سره مرسته نه ده کړې او نه هلته په عملیاتو کې برخه راسره اخیستې.
سلامت اوسې کټوازی صاحب. منګل صاحب، مخکې د ښوونځیو خبره یاده شوه. په اکثرو جنوبي ولایتونو کې په ډېرو ولسوالیو کې ښوونځي بند دي، خصوصا د نجونو ښوونځي. په ځینو سیمو کې صرف هغو نجونو ته اجازه ورکوي چې تر دوهم دریم صنف پورې درس وایي، وروسته اجازه نه ورکوي. په پکتیا کې وضعیت څنګه دی؟
ترانته ډیره مهمه دي پوښتنه دغه د دهات مخاصو بنسټ او تعلیم دی. کله چې تعلیم موجود وي تضمین دی چې هلته فکر جوړیږي. کله چې فکری رغونه وشول بیا د نورو رغونو بیا په ملي ګټو بیا په ملي مسایلو یعنی په هر څه باندې خلک پوهېدای شي، د هغوی په ارزښت باندې پوهېدای شي، چې د هغوی سره تر ټولو ضرور همدغه ده چې هم نجونې او هم هلکان باید زده کړې وکړي. په پکتیا ولایت کې یو شمېر برخو کې ستونزې شته دي. په لرې پرتو سیمو کې به ستونزې وي، ولې د پکتیا ولسونو د پخوا کلونو په پرتله یا کوم مخکېني کلونه د شاهي په دور کې به نجونو ته یا حتی هلکانو ته به زده کړو زمینه اجازه نه ورکوله چې زده کړې وکړي. همدا اوس هم په میرزکې ولسوالۍ کې په یوه ګرنکوسه ولسوالۍ ده، د نجونو ښوونځی لرو، حتی د ښوونځي دپاره یې تعمیر نه لرو. په خیمو کې نجونې زده کړې، یوه دوره فارغین هم لري. همدغسې په زرمت کې په سهاکو سیمه کې موږ نجونې لرو، حتی فارغین هم لري. په یو شمېر برخو کې شته، خو په مجموع کې مرکزي حکومت څنګه د مالي په وزارت د پکتیا سره د مور او میرې چلند کړی دی. هغه بودیجه چې د ولسمشر لخوا ورته تصویب شوې یا د ولسمشر لخوا ورته توشیح شوې ده، هغه په وخت نه ده انتقال شوې ده. اوس هم زموږ ډېرې ښوونځي لکه څنګه چې ولې ته وپنل او یا څنګه ښوونځي مو تعمیر نه لري، دا لویه مشکل دی، دا لویه ستونزه ده. ډېرې موږ د کاغذ پر مخ د مدیر صاحبانو احکام اخیستي، خو هغه احکام همدغسې د کاغذ پر مخ پاتې دي. کله چې دوی ولسي جرګه استضاع کوي، یا ولسي جرګې ته غواړي، دوی بودیجه نه شي مصرفولی. هلته چې موږ ورته د بودیجې دپاره نه یوازې پکتیا، په نورو سیمو کې هم اخته. اصلا مرکزي حکومت خصوصا رئیس جمهور هم په همدې کې مقصر دی، ځکه کله چې له یو چا نه څوک سر بي صلاحیت کېږي، د هغه په سرپرست پاتې کېږي. تېر کال هم زمونږ یو کال ضایع شوی، تا کال هم بودیجه مصرف نه شول. نو ضرور ده چې د نورو وزارتونو ته یې لپاره، که څه هم وزیران معرفي کړي دي، معرف وزارت دپاره هم باید نوی وزیر معرفي کړي، ترڅو ولسي جرګې لخوا وخلي. مرکزي حکومت هم په ولي صاحب باندې هم غږ کوو چې همدغه وخت به له مالي وزارت سره هر کوم څه چې کېږي د پکتیا لپاره، هغه بودیجه چې په مرکز کې تصویب شوې او یا په مرکز کې شته، اړوند ریاستونو ته یا پکتیا ته باید انتقال کړي. که چېرته انتقال شي، هم د معرف په برخه کې او هم په نورو برخو کې زموږ یو څه ستونزې مشکلات هوارېدای شي. هلته د معرف په برخه کې داسې خاص قوانین نشته، لویې موانع چې ده هغه د تعمیراتو نشتون دی، د مسلکي استادانو یو څه کمبوته. اوس الحمدلله موږ په پکتیا کې پوهنتون لرو، هر کال موږ محصلین او فارغین ورکوو چې ډېری بسونه په مادد کې لنډ شول. د استاذۍ لپاره 1200 تر 1000 پورې کسانو پکې سرفنام کړی وو، چې دا یو لوی رقم دی. دغه ستونزه حلېږي، خو مرکزي حکومت لخوا پکتیا په معرف ته توجه نشته، یعنی موږ تعمیر نه لرو. دا یوه لویه ستونزه ده. کلتوري محدودیتونه په هغه معنا نشته چې سړی وایي چې پکتیا کې د معرف یا د زده کړو خنډ شوي، ځکه ډېری ولسوالۍ نه چې خلک کډه شوي دي مرکز ګردیز ته، هغوی د همدغې دپاره کډه شوي دي چې په خپلو نجونو باندې په خپلو هلکانو باندې به یې زده کړې وکړي، ځکه دوی تر بل هر وخت د زده کړو په اهمیت باندې، د هغوی په ارزښت باندې ښه پوه شوي دي. نو ضرور دغه ده چې هغه موانع چې لکه مخکې مې یادې کړې، دا باید د معرف په برخه کې له منځه لاړ شي. همدغسې د جانیخېلو سړک لکه ولې مخکې وویل، خلک یې غوښتنه هم لري او دا هم ضرور هم ول چې غلاندازي وایي، کاش د غلاندیز اندازې په ځای د اسفالټ یعنې کلیزي
بله منګل سي
هم دغه خلک وختره هم دغه چې جغلاندی هغه پیسې چې په جغلاندی باندې مصرفيږي هلته شرکتونه په سم ډول کار نه کوي په دروست ډول باندې کار نه کوي وکټ نمایشي او کار تر سره کې بیا خبرې جاي زاکیږي وخت لکه د خلکو وختنه هم دغه چې باید کلمه سره کې د بزنس جغلاندی تړ او دې ولې سره هم څنګه اوسه شریک کړل د ولایت هم اوسه شریک کړل دي هم هیله دغه د مرکز کابل کې د پایدامې وزارت هم غوښتنه دغه چې په پکتیا کې د جغلاندازي پر ځای باید په کلیزي یا په اسفالت سړکونو باندې بودیجه مطلب کې او هغه بودیجه چې پایدامې وزارت ته زر تر زره باید په پکتیا د سړکونو لپاره دي کړل کې اوس هم موږ دغه ولسوالۍ لرو چې ول ویش یعنی یو متر خام سړک نه لري چې هغه د لږ منګل ولسوالۍ ده چې بشپړ ډول خلک له دولت سره همکار دي خو ول ویش خام سړک نه لري یو متر خام سړک نه لري هلته په پوبو په خپل په دغه کې تاګر تک لیډي رسټوز مشکلات سره مخامخ دي د نورو سیمه هم چې
موضوعات
جدي توجه شي بل د امنیت په برخه کې یو لیوا باید موږ په پکتیا کې ولرو خو پکتیا کې کول اردو شته مرکز په پکتیا کې له خو په نورو ولایتونو کې لیواګان موجود دي حالت په کول اردو کې موږ یوازې ډاکټر صاحبان چې کول اردو کې په شپخانه کې دغه لرو یوازې مامورین لرو حالت زموږ سربازان دي اردو په برخه کې کم دي کړه چې پکتیا کې کوچنی تهدید رامنځته کیږي بیا د نورو ولایتونو نه وته د اردو سفیر له وختل کېږي تر څو هم د قصیمو تهدیدات په کوم کې ویلم هم دغه چې پکتیا کې وزنګړي لیوا دي کول اردو په څنګه کې هم باید افغان ځوکرو څخه تشکیل شي تر څو د پکتیا ستونزو امنیتي ستونزو مشکلات په وخت سره کې وکړي شي
ډیره زیاته مننه منګل صاحب اوس بیا هم د ټلیفون لري اوریدونکو لرو ګورو چې څه پوښتنې لري د پکتیا په ارتباط مهرباني کوئ صاحب
سلام علیکم
و علیکم السلام
د پکتیا ولایت د پکتیا ولسوالۍ رحمت در کوم وکیل صاحب ته او ولی صاحب ته سلامونه نکیل وړاندې کوم
سلامت اوسئ
مشکل چې وکم مې پېښ مش... او یو مشکل دا دی چې دلته دی
بلې تاسو خپل موقعیت مې بدلوي اواز مو خرابې شي خبرې مو واضح نه دي
زه وایم په خوند روغلې دي غالو د منګل په مخبه په دغه مرچوکې اسی یو دا مشکل دی او دی ولی صاحب دا وګڼه کوم چې په دې کې جدي مداخله وکړي ترڅو دغه مخام د جنگ مخه ونول شي یو دا مجبین ماشنه په ګردیس کې دا غټ مشکل دی او غواړم چې دا مشکل حل شي
نو صحیح سلامت او سید مایوبینو د ماشونو خبره مې دی واوریدل ز په پوښوم خدای دی وکړي چې په نور خبرو مو والی صاحب او منګل صاحب پوښوي بل اوریدون کله رو ځان معرفي کوي ازادي رادیو خبرې وکړئ
سید ولی زازای د اړیو د اوسه څخه مې اړیکه نیولې
مهرباني کوئ زازای صاحب
ولی صاحب سره دا و پښتنه کوم چې موږ د اتم د سور پرمون چې کله په پکتیا ولایت کې کوم هغه چې ونی والا و کې بندیان هغه اوس پورې په اتم د سور پرمون اوس پورې نه دی پلی شوی رئیس جمهوریت لور دی ولی صاحب هم لور په مباس کې پښتنه هم کړی و چې د سره کام دا به ان شاء الله زر د پرمون پلی شي دا بندیان به خوشي شي مو پلور څنګه دې پنځاو یا کلان دې څلور یا شکی کې د پرمون د په مباس کې پکتیا کې انتظار و باسي ولی صاحب دا وخت لري د پرمون
مننه زازی صاحب یو اوریدونکی بل هم د جانخیل له ولسوالۍ د پدې خاطر نو نوبت ورکو قسم ډیر وخت نه لرو مهرباني کوي تاسو
السلام علیکم سروان صاحب خیر جوړې
سلامت اوسئ مهرباني کوي یو څه ژر چې وخت کم دی
او د ولی صاحب ته سلامونه دی او د موږ ولسوالۍ چې د پکتیا ولای درسه وا اتیا کسون شي دوندې دی اردو او د دوه ته وته نمبر او سفر نه بیر کړی دی ولی صاحب مې مودا وختونه دي چې موږ د شهیدونو ها او روح لري د کونډې اتمونو ازور په داسې سیدا د ولسوالۍ زګه سقوط کې عاید زګه کې
صحیح ډیره زیاته مننه ولی صاحب مهرباني وکړي نورې پښتنې هم د فیسبوک لاله رښتیا کلندن جواب وایس مهرباني متاسفانه دی ولی صاحب ټلیفون قطع شوی دی خو کوشش به وکړي دوباره ور سره تماس ونیسو منګل صاحب کومې پښتنې چې فکر کوي له تاسو سره په یو نه یو شکل سره اړه لري یا معلومات لري تاسو ځواب ورکړئ
د مایوبینو د ماش په اړه مخکې ډېرې ستونزې موجودې وې کله به چې کوم تعفیف راتللی مرکز کابله مایوبینو دپاره دغسې یو ځانګړی میکانیزم او یا طرحی وجود ندرلو چه لی مخی هم معیوبین معلولین و شهدا خپل حقوق ترلاسه کی او هم پری ونه کریگی ونه دوریگی خو ولایتی شورا جمع نوی رهبری تی معیوبین و ریاست دی پر تدکل چوی مونگ پا گره پیوی طرح باندی کار کرده دا غطر هده غده چی هری ولسوالی تخپل نوبتوار ده بدون لی نظامیانونا یبو ته مونږ نوبت ټاکلی دی چې هره ولسوالي به ولسوال ته یې د سیمې مالک ته به یې خبر ورکول کېږي په هفته کې مشخصې ورځې ورته ځانګړې شوي دي یا په میاشت کې مشخصې ورځې ورته ځانګړې شوي دي چې د یوو ورځو کې به د همدغو ولسوالیو خلک راځي خپل معاشات یا خپل حقوق به ترلاسه کوي. زموږ ځینې وروڼه لا هم همدغه موضوع نه خبر نه دي او یا کله چې هر وخت وغواړي دوی مرکز ته راځي چې بیا د نورو ولسوالیو نوبت وي نو دوی هلته رښتیا هم منتظر کېږي کړېږي مشکلات وي. همدغو خلکو چې مونږ ته مراجعه کړې ده بیا مو هم د دوی یو څو ستونزه مشکلات ورحل کړي دي. په هر ډول چې که چېرته مونږ ته حاضر شوي دي یا شورای ولایتي ته راغلي دي یو څه همکاري هم کړې ده. د دوی زموږ غوښتنه همدغه ده چې بې ځایه دوی مصرف ومني کې په تکلیف او په زحمت نه شي مشخصې ورځې ولسوالۍ دپاره نوبتوالې ټاکل شوي دي. د هرې ولسوالۍ د مرکز په ګډون باید په خپل نوبت کې اړونده ادارې ته مراجعه وکړي. بلې د بندیانو مشکلات دپاره مونږ شورای ولایتي مابس ته هم متګ وکړ. رښتیا هم دغه مشکلات ستونزې شته. یو شمېر بندیانې په مابس کې چې کوم فرمان دی په فرمان کې د دوی دپاره د ازادۍ هغه ورکه چې دوی باید ازاد شي خو دغه مشکل مونږ بیا هم مابس ته ورځو او دا مشکل به تر هغې ورسره تېرو تر څو چې بندیانو ته خپل حقوق نه وي ترلاسه کړی. بل د جانخیلو د شهیدانو په اړه چې پولیسو او د اردو پولیس کې شهیدان شوي دي نه یوازې د جانخیلو بلکې په پکتیا کې د 325 نه زیات هغه شهیدان په نښه شوي دي. حتی د رئیس جمهور د پخواني احکام هم په لاس لري کوم چې په مختلفو ولایتونو کې خپلې قربانۍ ورکړي دي. د نوي مامورینو کوم خرګوټه چې په پکتیا کې تازه تر کار لاندې دی او کارونه یې 15% خلاص شوي دي. مونږ به هم علي ولی صاحب باندې همدا فشار اوړو هم بلې دم غوښتنه کوو هم به همدغو خلکو ته خپل حقوق رسېږي او انشاءالله په دغه خرګوټي کې به دغو شهیدانو
ډېرمنانو
ته چې کوم واجب شوي دي یا حق دی دغه به رسېږي تر اخرې
ډېرمنانه
دوی ستونزې مشکلات نه راته شي. یو اخر کې یو پیغام لرم. ازادي راډیو په ټولو ولسوالیو په ټولو ولایتونو کې خلک اوري خصوصا د پکتیا او د جانخیلو په ولسونو باندې غږ کوم چې جنګ پردی دی نیابتي جګړه ده پردی جګړه ده اهداف یې پردي دي د خپلو امنیتي ځواکونو تر څنګ کلک ودرېږي که نه په خپلو سیمو او کلیو کې طالب ته یا خپل د کلي طالب سره جرګه شي او بهرنیو طالبانو ته اجازه مه ورکوه چې زموږ افغان امنیتي ځواکونه په نښه کړي او یا په جانخیلو ولسوالۍ کې لکه څنګه چې د بسازینه هم وروسته پاتې ده د لا هم وروسته پاتې شي. همدغسې په ټولو پکتیاوالو باندې غږ کوم چې خپل قومي تړونونه تعهدات بېرته راته
سلامت صاحب منگل صاحب یو اوریدون کې ګلالی الهام ستانگزی والی صاحب لیکلی دی وای چې د امن نظم هغه اسیران چې د جانخیل ولسوالۍ د تیر ځل د سقوط په محل د طالبان لاس ته لوېدلی و تر اوسه پورې برخلیک معلوم نه دی. آیا په دې اړه وای تاسو څه اقدام کړی دی؟
فروان صاحب موږ رښتیا څونه پورې اسیران لرو له مخالفینو سره اقدام هغه کوو د قومي مشران دي کله چې د هغوی څه کسان اسیران یږي له موږ سره یادي موږ کې قومي مشرانو له طریقه موږ رابطه هغوی سره قومي مشرانو سره رابطه نیولې ده او نور موږ دومه مرحله خو هغه څه دي چې که موږ د هغوی ساحه مشخصه کړو د ځانګړي عملیات به د کمانډو ځواکونو لخوا ترسره شي.
ډېره مننه ډیره زیاته مننه د پکتیا والی شاخلی شمیم کټوازی او د ولایت شورا غړی شاخلی تاج محمد منګل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو. زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام لري.